د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور یې در باندې مني. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپله خوښه داسې کوي چې خپله ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځایه ننګ بولي، غیرت بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملکی هم وکری. قدر من ارتون کو دا موضوع روخانه دا چه کوژده او واده کول دی طول عمر خبره دا. دی هم دی لپاره خود اسلام دین هم تینگار کرده چه دی نکال لپاره دی علک او جلی رضایت شرط دی. خلا بعد مرغزین کورانه چه کلا دی خپلو اولادون او ودونه کبی پراتل دی چه اغوی خبر کری و خپل اخواخه کوژده ارته کبی. دی کابل اوسیدون که زهره جنت بدی اکلا وی
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنې انتخاب کړي، یو نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته غنجلۍ په خپل رسول کېږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بېخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، دا هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدی رئیسي د موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، بیا هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بېننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل خپل حق لري کغنجلی د کهلک دی خدا چې دو ناپوه دی جهل کې دی تیاره کې نه خپل ایستا کړی نه دی کړی خپل په پوه نه پیږي اصلا د خزو په حقوق نه پیږي د هلکان په حقوق نه پیږي د ځوانانو په حقوق نه پیږي د نکاح کولو یا د غختنی یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي نو دا یو بیزای ننګ بولی یا غیرتی بولی چې ولې زما خور په خپل خوښه باندې یو څوک انتخاب کې واده ورسره وکړي یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي یا ولې زما زوی دی او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بېسوادي ډېره ده ناپوهي ډېره ده جهل ده تیاره ده ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي نو دا ټول د همدې لامل دی ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که ورور ده ولې د هغې حق ورنه واخلي خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا دا بېسوادي ده ناپوهي ده جهل دی او تیاري دي
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري هغه وایي چې یوازې کوژده نه بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یي انتخاب ورکړل سي نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مر یادیږي نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته هر انسان ته که هغه لکی که هغه جلی دا حق خدای پاک ورکړی ده نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي دا د دوی حق ده دا حق باید ورکړل سي دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی
که چیرې داسې نه کیږي په خپل زړه باندې ورته کوزده نظر تای ارزښت نه ورکول کیږي دا بیا کومې بدې پایلې لري
کله کان ته ارزښت ورنکړل سي نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده د دې سره به ټول عمر خوشاله نه وي نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته یو بل نه به راضي نه اوسي یو د بل احترام به نه کوي یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي او که چېرته خپل رضا سره هغه په شرعي اصولو سره برابرې حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړی چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي نو دوی سره باید کینی سره وویني رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی ورنه پوښتنه وکړله چې اتر وهلې ول ډېر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده هغه ورته ویلې چې واده مې کړی وایي تا هغه لیدلې نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې بس رسول الله مبارک چپ شو یعنی د سره رضایت وخود بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي نو پاک سوتره منظم و دنه رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وایي کوژدان سومه وایي آیا تا هغه لیدلې وایي نه نو رسول الله مبارک ورته وایي تا هغه وګوره نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کالک وی کجلی وی دی ته باید د انتخاب حق ورکړي
bale څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج سره رسیدلې ده کمور پلار وی کوم مثلا ترونه یی کدغه یعنی کوي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي ال علم یا پوها یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مسله پښتو وای د ناول رواجونه دي مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور او پلار کې یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې عمده مشکل زما په نظر نه پوهیده
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الکوي کړي انجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري تابان دی سره مور پلار خوشالای او کچیر ته دوی ته حق ور نکړل سی نو دغه مشکلات چې دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات دی هم دی لوجه راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی نو تر یو حد پورې کدا موضوع وز غمی چې یو کال یا دو کال یا درې کال بل اخر نور تنګیږي دغه د مور پلار له انتخاب نه تر یو وخت کې دی چې د خپل مور پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کی خو په دې مزمت نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي نو مور پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصده پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ سره تلی سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل دا حق ورکړي.
په کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاذو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط په خپل منځ کې لري. استاذو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولی سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یوه خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی، زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغو انتخابونو نه ناراضه دي. په ټولو کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپله خوښه مور پلار تللي، په خپله خوښه انتخاب کړی، په خپله خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړي که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ، دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری چې کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون د یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره، د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته، د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوسه اسانه ده، لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی. که ښه، که بدې، که خرابې، ته به ورسره د خپل عمر تیروې. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنز هغه روحي اړیکه دوی ترمنز چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ زی دوی ترمنز بد چلندونه راځي اخلاقی مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې بستونز ایجادې دیو بل پر وړاندې په کورنی کې ستونز ایجادې داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دو کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوی دی دا تجربه من لرو جنگونه رامنځته شوی دی وژنې پکې شوی دی قتلونه پکې شوی دی یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغېز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر ټولنه کې پاړي کو باندې کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري نو تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي ډیر غمجن دي ډیر پریشان دي ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډیپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډیر فیصد ستونزې د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بد پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې کله کوم ځکه کوم حال کوي چې مثلا فلانای ځای زکو زکوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی آل دا چې دا موضوع عیب نه ده دغه سي مسائل څومره تاسو شاهد یاستي
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج لړی په خوانه پات شوی دی کنه دا حق ورته نور کول کیږي یو خوانه دود دی پلار او مور دوی غواړي بیخی یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه خو یو ډیره مهمه مسله دلته باید خبرو وکړو کچیرته یو هلک یو څوب خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایم الک انتخاب کړ انتخاب یې کړ اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو الک وایي چې پلار جانا زه فلانکی جلې د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغوی هم راسي جلی وګوري کور وګوري خلک وګوري کچیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي هغه باید وسنجي په ډیر ښه توګه سره وسنجي له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي او خپله پرېکړه ډیری منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرې زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو یې در سره نه منم یعنی دلته خو بیا داسې نه کیږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منی ومنه که نه منی جنجال دی په زور یې در باندې منی یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې بل مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري بیا ورته وایي چې د فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی د فلانکی غریب دی د فلانکی بېوسه دی یا دا د فلانکی قوم نه دی دا د فلانکی سیمې نه دی نو ځکه موږ دا درته نه کوو دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظر دا خبره درسته ده که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو او ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو د زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو نو دلته دا خبره مطرح کېدل د یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي ځکه چې هغوی هم انسانان دي موږ هم انسانان یو موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو ګوره اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شې، ته په ژبه چې شې، ته په نژاد چې شې، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار وي، ډیرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا اطمینان منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته ووایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورئ ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مانی، د خپل پلار خبره مانی، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن ځکه کلاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل ده، زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډیر اساسي ده. دا د ډیرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو، او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري، هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو، باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، دا دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر
خبر ده چې غوډي ځان تخپل غوښتنې لري خپل انتخاب لري دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولاد سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني
دا ډیره مهمه پوښتنه ده ګوري حقیقت دا ده چې هر مور او پلار په ځواني دغه مرحله تیر کړی ده غوځ دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري هغه خو د خپل فکر وکړي اوس دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نور ګرځي زه چې کله په ځواني کې وم له ما سره زما په اړیکه کې څنګه چلند شوی دی مثبت دی منفي دی ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي په قناعت باندې چلند وسي د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخې او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغې خاوند ته ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری بیا وروسته غمونه هغه خوراک کوي ګالي مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي خو که چېرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي د دې هلک ژوند هم خرابوي د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات
ګران دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری
د آزادی ملما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده میرمن اسما کاکره مو میلمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوای
زمانو مسما کاکر دی ز په درس و بو پینځو سم کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوی او زما تقریبا ډیر عمر عمل ته تیر شوی دی یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشه ایت کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوی مکتب کې بیا پس له دولسم ما اوس کولای چې د ټپ پانتون ته کامیاب شم او الته می زده کړې شروع کړې نور تر پنځم صنف پورې مې ټپ پانتون ولوسته خو کله چې زموږ د ستاج دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونه سو کولای هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم
نو بیا مو ته بم داسې پریښود کنه تاسو بلې خواته لاړې او بیرته مې ادامه ورکړه
نه بل ما ته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما ونه سو کولای صرف ما ستاج دوره پاتې وه یعنی یو کال زما پاتې وو خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم بیا په کور کې وم بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام مدرلوده یا یو خبرونه مدرلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چي هم وم په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریشود ستاش دوره م پریشودله هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثر ووتل نورو هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا مهاجر شولم د لنګ وخت لپاره مهاجر اومه په پاکستان کې چې هلته م یو د ته پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته م وویلې خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لرې دوستانو کره کډوال وو او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه بیا کابل ته م نسې تللی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بېرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسې دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
هو دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال راهیسې زه دلته د آل انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړومه یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکې کله زه شعرونه دکلمه کوم کله غودي خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپروو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري
د راډیو تر د کارتر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یوادي یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله افري زموش ملمنه اسما کاکره ده
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي تصویر د ماشومانو لپاره فعالیت کوي فعالیت آنلاین دی آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خپروي
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده د هیواد د ماشومانو ښه روزنه د ماشومانو اخلاقي او فکري وده او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي او موږ د کتاب چاپولو د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو او پخوا موږ یوه مجله درلودله مجله م نسو ویلی یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول و د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیټه، خپرنیزه کمیټه، تخنیکی کمیټه، د تصویری تولید کمیټه لرو، او یوه لارښود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپی ډول دی. او موږ سره د هیواد ډیر زړسوان دي لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دي چې هر یو خپل تر وسه پورې کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال ابری زموش میلمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې موله بی بی سی سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دی دا کیسې را ټولې کړه، زه درته یې درته وم او کتاب د چاپ کړه. ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کې راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک ارڅه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو، د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کسی لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا آسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ. بیرته هماغه سي فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تېره دا راډیویي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیوني وي خو په خبرو دې کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل، د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا آسانه نه دی. او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سوی کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول، ګوره غودي نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستې چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي، شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي ساده ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خوال اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غو دې د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسي ورسره، هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې و او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شیبې لپاره دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شیبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه مو په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې و، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو تېر څو سوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو، دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنې څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې، او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېرو چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
دنیا وز پستایما، دنیا وز پستایما، پری ودی تر مرگم کم دستات روبای ما دستات روبای ما پری ودی تر مرگم کم دستات روبای پری ودی تر مرگم کم دستات روبای उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे फटफट गर्जे के वाके तल सदा अव्यार फटफट गर्जे के वाके तल सदा अव्यार दजमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे दजमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे उम्र में तेर शुकुर ढोल दे इंतजार सरा उम्र में तेर पूरा टोल दे इंतजार सरा चलो वल कबीरा सरा तिलपतु सरित तिलपतु सरित नलरी सरफ मन सा दाज रंग दिल भरित दाज रंग दिल भरित नलरी सरफ मन सा दाज रंग दिल भरित नलरी सरफ मन सा दाज रंग दिल भरित मददगार निश्वे हमके पकार निश्वे मददगार निश्वे हमके पकार निश्वे चौधर दिन क्रमोश रफाक दीदार सरा चौधर दिन क्रमोश रफाक दीदार सरा तजमा यार निश्वे जमा दिलदार निश्वे तजमा यार निश्वे जमा दिलदार निश्वे उम्र में तेर शुगुर टोल दे इंतजार सरा उम्र में तेर शुगुर
¡Gracias! تشوم تشوم